کابل راډیو په 1915 ویش کال کې د شاه امان الله خان په زمانه کې نشریات پیل کړو. هغه مهال د نن په شان د ریکارډینګ یا ثبت اوزار نه و، نو خپرونې به ژوندۍ خپرېدې تر دې چې موسیقي به هم په ژوندۍ توګه وړاندې کېدله. پیښور راډیو په 1915 کال کې نشریات پیل کړل. هغه مهال سیمه د برتانویانو تر واک لاندې وه، نو پیښور راډیو ته به آل انډیا راډیو پیښور نوم اخیست. حاجي اسلم خان د پیښور راډیو سره له تیرو 16 لسیزو راهیسې کار کوي. نوموړي مشال راډیو ته وویل چې د مارکونی کمپنۍ دغلته د راډیو پرانیسته کړې وه.
بیا چې کله په 6 مارچ 1915 کې پیښور کې ریډیو قائم کړی شو، مارکونی کمپنۍ دلته یو ورکوټی ټرانسمیټر ولګولو. خو څنګه هغه زمانه کې په فضا کې چونکی بجلی نه وه، دا نور سیزونه نو، نو د ریډیو دا غږ به تر لری لری پورې رسیدو. تر دې چې کله اسلم خټک چې د پښتونخوا گورنر هم پاتې شوی دی، نو هغه دلته په پیښور کې د دغه ریډیو انچارج ولګېدل. هغه وایي چې کله افتتاح شوه، نو ما پرنس آف ویلز ته ټلیفون وکړو چې مونږ خو پرانستو که د تلاوت نه، او ورپسې تقریر وشو دلته گورنر وکړو. نو هغه وی راته وی چې مونږ ستاسو غږ دلته واورېدو، مونږ ټول پروګرامونه واورېدل.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې بیا ډیر وروسته په 1956 کال کې راډیو سټیشن جوړ شو. لیکوال او شاعر عصمت ظهیر وایي د کوټې خلکو د راډیو د خپرونو تود هرکلی کړو. هغه وایي اوس مهال د پښتو خپرونو وخت ډیر کم شوی او د نشت برابر دی، خو یو مهال داسې نه و او د پښتو خپرونو وخت زیات و.
د شي نږدې کلونو کې څو کلونه مخکې ما خیال چې دا دورانیه اتو غنټو ته وله. اوس خو چې د کوټې د رادیو څخه د پښتو پر ژبې په دپاره پروګرام په صدر ویشه ساتلو کې کسره یو ساعت خپرېږي. هغه د موسیقي شعبه وله ښه موسیقي به وه، ښه سندرغاړي را د خپله هغه یې غرقه کړه، ښه بي بي خالا په نامه باندې وه، دانا ګو په نامه باندې وه، شش په نامه باندې قدوس درانې د ډرامې لیکلې، ډېرې خوندورې ډرامې ودې، د اسلامي ډرامې ودې، د پښتنو د دودو د کلتور سره ښه په وژه په وژه روان راولو. د کوټې ریډیو ما له خیال بس هغه شی نه پرېږي، نو خلک برمي ریډیو ته ترجیح ورکوي.
پښتنو د راډیو سره تل خپله مینه پاللې ده. 60 کلن خان پردی چې د خیبر درې اوسېدونکی دی او دا مهال په کویت کې ژوند کوي وایي چې کله هم له مسافرۍ وطن ته ځي، خپل خپلوان او دوستان ترې فرمایش کوي چې په سوغات کې دی ورته رادیو راوړي.
رادیوګان خو ډېر خلک غواړي، ویل چې دمو په سیمه کې خو نه دا بجلی میجلی داسې برق نشته، نو هلته کې خو بس زیات خلک رادیو غږوي. و کم چې اوس هم مشران دي او په وطن باندې ناست دي، نو زه ما 15 رادیوګان هم په یو یو ځای اخستي. 15 کنه یو قسم هغه سرمن غوندې ته وخت وي، دا ریډیوان چې کم دی ډیر په خم دی مضبوط وی کنه، او ډیر چلےږي. دا ما 15 مخستی یو تبل 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 تکنه دا ورکول په خوار ځان وس خو پیسان کې متیش ولا، او دا دک دی دا ریډیوان هم دومره وس لګ لګ جوړیږي کنه، نو ګران دی دلته کې وس ګران شوی دی.
په بلوچستان کې مشت لیکوال او شاعر شفیق العالم مازوریار په سترګو سنويني او د یارانو مجلسونو ته ځان نشي رسولې، نو ځکه د 3-4 کلن عمر په زیاته برخه کې ورسره رادیو ملګری پاتې شوې ده. هغه د خپلې شاعرۍ د شهرت کریډیټ هم رادیو ته ورکوي.
دومره ما درته مخکې هم دې خبرې ته اشاره وکړه چې ما تقریبا په اول وخت 6 کاله شاعري وکړه، 6 کاله وروسته هم ما ته دا دغه نو دا درک نه را معلومې دي چې زه شاعر یم که نه یم. خو چې اول ځل ما ته په ریډیو کې بلنه راکول شو چې ما کوم وخت په ریډیو باندې شعر ووایي، زما شعر نشر شو، له هغه بعد مطلب دا دی چې ما ځان ته شاعر وویل او خلکو ما ته شاعر وویل. او له هغه وخته د مخه شاعري زما سره خوندي هم نه ده، چې کوم وخت ما په ریډیو باندې شعر ویلی دي، له هغه وروسته شاعري زما خوندي پاته ده.
د خیبر د ملاګورو سیمې شاعر منظر فریادي چې اوس یې عمر 83 کاله دی وایي د پیښور راډیو سره یې ډېر یادونه تړلي دي. نوموړی وایي د هغه مهال د یاد وړ سندرغاړو سره یې ډېر نږدې تعلق پاتې شوی، او تر دې چې ګلنار بیګم چې له راډیو نه به هرې چا مخ هم نه و لیدلې، د هغه سره به مخامخ لیدل.
د راډیو نه چې زه به تلم ما وته پر سر یې سره 25 سال وقف کا باقی میں ایس پلے ہاتھ رہو تو یہ جو ذریعہ ڈیو کی کار کو گا نو بتا بتا با نا تم گلنار واو کشوار ہوا دا جاگا زمانے سندرغائی ہوا خیر آمد و ہدایت اللہ و احمد خان خلینی ہو بخی دا کسانو را سرا او بدا نور کسان چکم دی نو رکی شنواری چکم دی او سبدالی خان دا پا میزت باندی ڈائریکٹر آنو
په نړۍ کې د هرې ټکنالوژۍ د پرمختګ په شان اوس مهال رادیو هم ډیر پرمختګ کړي. خلک یوازې د پېښور، کوټې او کابل رادیو خبرونه اوریدو ته مجبور نه دي، بلکې د اوریدو لپاره ډیر څه لري.
فیدل کاسترو په 1968 کې زیږیدل و. پلاری د غنو شتمن کاروانګرو
نړیوالو رادیو غانو د پښتنو لپاره خبرونه پیل کړي. تر څنګه د ایف ایم رادیو غانو بازار هم ښه ګرم دی. په ایف ایم رادیو غانو د خبرونو وړاندې کولو انداز هم بدل شوی. شاکر بیٹھنه د لکی مروت په لکی ایف ایم اتاتیا رادیو کې آر جی یا د رادیو خبرونو ویان دی. هغه وای
نن سبا خو نور ایف ایم نه رااله، ایف ایم چینل رااله چې ډیر تیز تیز خبرې کوي آر جی غان او په هغه شي تیز بی جی ایم وی. لکه نن سبا هلکان یا زموږ خويندې هغه په ډیر شوق سره اروي او لکه ډیر خوند ونه خلی. خو دلته موږ چې کوم لیسنر سره خبرې کوو هغه ته خویندې کور کار کوي، وزګار نه وي نو انفری لګولې وي، کور چار سره سره پروګرام هم هاروي.
وایي د هرې میوې خپل خوړونکي او مینوال وي. شاعر او لیکوال شفیق العالم مزوریار بیا د اف ام رادیو غانو خبرونې یوازې ځوانانو او نجونو ته زړه راښکونکي ګڼي او وایي
دغه اوس خو چې دي دا خو داسې معلومېږي لکه په پروګرامونو چې ملنډې وي او دغه چې کوم په بیکګراوند کې موسیقي ورسره او دغه نطاقان شوخ شوخ خبرې کوي دا زموږ په سیمه کې زنانو او لنجونو پرته بل څوک نه اوري. زموږ نارینه دا پروګرامونه له سره اوري نه، بالکل ترېنه لرې کېږي.
د پېښور راډیو سره تړاو لرونکي حاجي اسلم خان وایي د دې باوجود چې په نن زمانه کې د معلوماتو او د تفریح د ترلاسه کولو لپاره نورې ډېرې سرچینې هم موجودې دي، خو راډیو نن هم د پرون په شان خپل ځانګړی اهمیت ساتلی دی.
مونږ به راشو نن وخت کې د ریډیو چې کوم اهمیت دی، نو غرض مې دا نه چې ریډیو د اولس په ژوند جواک کې یو کوټلې بدلون راوستو کې یو بشپړ کردار ترسره کړی دی. نو د ریډیو د اهمیت ته ګوري چې په نړۍ کې کوم واقعیات پخوا وشول او که اوس کېږي، نو د سترګو په رپ کې هغه به خلکو ته رسېدل. داسې هره موقع باندې ریډیو یو کردار ادا کړی دی. نو د ریډیو د اهمیت نه مونږ نه پخوا انکار چا کړی دی نتی اوس کېږي، ځکه چې ریډیو د خبر رسانه یو اسانه ذریعه ده.
د ملګرو ملتونو د کلتور څانګې یونیسکو د 2011 کال د نومبر په 3 نیټه د خپل 16 کانفرنس پر مهال اعلان کړو چې هر کال به د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي.